السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ماشال رادیو په یو بل خبرونه کې بیا هم زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې درته رپورټونه لرو چې د پښتونخوا سیمې په اړه دي، او په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د ماشال رادیوي مجله اورېدای شئ چې پکې په افغانستان او پښتونخوا کې د وروستیو کلتوري پرمختګونو نه خبرې دي. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې شاهین بنیرې تاسو وړاندې کوي.
ستړم شهړم به د وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن دی په سلورو میاشتو کې دننه له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو پلټنه وکړي. د پاکستان د فوج مشر په ترهګرۍ تورونو یولسو کسانو ته د پانسۍ ورکولو منظوري ورکړې ده. او افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا پالیسي بدله کړي چې په یو وخت هم د طالبانو سره په مذاکراتو کې د مرستې وعده کوي او هم افغانستان ته ترهګرۍ لپاره وسوال لیږي. د خبرونو تفصیل: پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو د تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. دا سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرز په نامه اسناد کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د دې وړاندیزونو په جوړولو یې کار کړی، پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی په یوه ځانګړې موده کې د غیر جانبدارا پلټنو مطالبه کړې.
چې کوم دی لومړی مرحله تحقیقات دي، چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ دارا کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړل شوی نن سفارشاتو کې، او کمیشن که بیا مناسب وګڼي ځان ته یوه میاشت نور عمر کولی شي، او بیا دویم مرحله کې چې دا ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي هغې تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړل شوی.
ځینې اپوزیشن ډلې تور لګوي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ بهر کې د ټیکسونو څخه بچ کېدو لپاره کمپنیانې جوړې کړې دي، نو باید هغه استعفا ورکړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي چې د اسنادو کې د وزیر اعظم نوم نشته او کورنۍ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د یولسو کسانو د پانسۍ کولو په حکم دستخط کړی دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د ترهګرې په جرمونو کې ککړو. د خبر پاڼې په خبره د دوی په جرمونو کې د خلکو وژل، پر امنیتي ځواکونو بریدونه، د سکولونو ورانول او د ولسي وګړو تختول شامل دي. د ټولو کسانو ته ترهګرې ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزاوې اورولې وې. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رینجرز ځواکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي موومنټ ګوند د یو غړي د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم کړی دی. نن د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو خبر پاڼه کې د نوموړي له خولې ویلي چې آفتاب احمد په نامه دې کس د مرګ په اړه باید په پلټنو سره انصاف وشي. د متحده قومي موومنټ د سختو نیوکو او احتجاج وروسته نن رینجرز ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د آفتاب احمد د مرګ په تړاوي سو چارواکي له دندو معطله کړي دي. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپل دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغلته د نړیوال هوایي میدان جوړولو ترڅنګ لګي مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم وکړ، خو د قبایلي سیمو د ځوانانو تنظیم او قومي مشران د وزیر اعظم له جلسې څخه په احتجاجي توګه ووتل. دوی وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خبرو کې د قبایلي سیمو ترهګرۍ او کډوالو د واپسې په اړه هیڅ ذکر ونه کړ. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدره کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال نن مشال لیډو ته ویلي چې پاکستان باید د وعدې سره سم خپله خاوره کې له مذاکراتو څخه انکار کوونکو طالبانو پر ضد کاروایي وکړي.
په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار دا خبره شوې ده چې که کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. د طالبانو ډلې د دې پر ځای چې د سولې مذاکرې ته کښېني جګړې ته دوام ورکړی دی، او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې عملي اقدام وکړه. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون له لارې نورو ناستو دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی، او طالبانو پر ضد د کاروایۍ پر ځای باید د مذاکراتو لپاره کوشش وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکی په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. د هغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به یې وګټي، دغلته تر بایلات وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدیدو له سیالۍ وتلی دی. د کروز تر وتلو وروسته د ریپبلیکن ګوند چیرمین رینس پریبس په خپله ټویټر پاڼه ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن متوقعه کاندید یاد کړی دی. هغه د خپل ګوند له ټولو غړو غوښتنه کړې چې هیلری کلینټن ته د شکست ورکولو په خاطر د پام زیاتولو لپاره سره یو شي. بلخوا که څه هم د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې وخوړه، خو دا تقریبا یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وي. نوموړی د جولای په میاشت کې کیدونکي د ډیموکرات ګوند د رسمي کاندید د اعلان تر غونډې لا وار د مخه هغه 92% استازي د ځان سره لري چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته ضروري دي. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربیره هم پر جنګمندۍ معاهده کېدلی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشر الاسد ته خبرداری ورکړه چې که د اوربند پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري. په حلب خار او خوش سیمو کې جګړو د شامي حکومت او منځلارو یغیانو ترمنځ شوې 2 میاشتنۍ نازک اوربند نږدې مات کړی دی. دغه وو د مشال لیډو د دیو خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.10 روپۍ اخیستل کیږي او 105.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.13 روپۍ او 109.70 روپۍ. یو پاؤنډ 105.13 روپۍ او 102.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28.45 روپۍ او 28.60 روپۍ. یو سعودي ریال 10.50 روپۍ او 28 روپۍ. یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22.2°C، په بنو کې به زیات نه زیات 22.5°C، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22°C وي.
دا مشال رادیو د تسول شاهین بونرینا د پښتونخوا سیمه او نړۍ خبرونه او له احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی به یې واوریدي. په پاتې خپرونه کې به واوري. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څېړلو لپاره د یو واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي، خو بل پلو افراسیاب خټک وایي د اپوزیسیون خوځښتونه باید جمهوریت ته تاوان ونه رسوي.
مظاهری احتجاجونه په کار نه دي، بلکې عدالتي تحقیقات ته انتظار کول پکار. مرض به ختمو، مریض خو به نه ختمو. که نه جمهوري نظام ختمولو چې خو مرګري کېږي نه، حل لپاره به قدم اوچتو.
د پاکستان وزیر اعظم پرون بنو ته سفر وکړ او قبایلي خلکو یې پر ضد احتجاج هم درلود. افغان حکومت وایي پاکستان طالبان سولې ته نه رابولي.
پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیږي او دلته عملا ورسره همکاري کوي.
په یو راپور کې باور چې القاعده بیا افغانستان ته مخه کړي. او په اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله کې د نورو مطالبو ترڅنګ د کنړ د مشاعرې نه هم خبرې گئی. تر پایا را سره اوسه. په پاکستان کې اپوزیشن ډلو د خپلو سفارشاتو په وړاندې کولو سره له حکومت غوښتي چې د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څېړلو لپاره یو ډیر واکدار عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی پرون تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا عدالتي کمیشن باید له 3 څخه تر 4 میاشتو پورې د وزیر اعظم او د هغه کورنۍ په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. حکومتي چارواکو ویلي چې د دې سفارشاتو تر ارزونې وروسته به مطبوعات له خپلې سلی خبروي. احمد الله په ډیرانو تفصیل دراوروي.
د پاکستان پیپلز کون سینیټر احتساس احسان د نه پورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د پاناما اسنادو معاملې په اړه د مخالفو ډلو د ضابطې کار سره اتفاق کوي خو د وزیر اعظم په استعفی ور سره متفق نه دي. په اسلام آباد کې د مخالفو ډلو مشرانو سره د ضابطې کار په اړه ملاقات نه پس مطبوعاتو ته سینیټر احتساس احسان وویل چې مخالفو ډلو د حکومت لاړه ښه جوړ کړی شوی ضابطې کار رد کړی دی او اوس چې دوی په متفقه توګه کم جوړ کړی نو په هغې کې مونږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي او مخکې دې د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په دریو میاشتو کې مکمل کړي.
وزیر اعظم کے استعفے پہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن میں
د وزیر اعظم په استعفا ډیره واضح خبره ده چې د مخالف ډلو ترمنځ اختلاف نشته خو اتفاق رائے هم نشته. یو شمیر ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په مشترکه اعلامیه کې موقف ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم لا په اخلاقي یا آئینی توګه استعفا ورکول پکار دي نو د هغې موږ په دې مشترکه اعلامیه کې ذکر کړی دی.
سینیټر اعتزاز احسن زیاته کړه چې د مخالف ډلو لخوا ورکړی شوی ضابطې کار کې دا هم ویلی شوي چې یو خصوصي تحقیقاتي یا ٹرائل ایکټ جوړ کړی شي چې هغه د وزیر اعظم او د کورنۍ په درې میاشتو کې تحقیقات مکملولو نه پس رپورټ خپور کړي او په دې کې د هغه ټولو معاملو پلټنې وکړی شي چې په بهر ملکونو کې اساسي په کمو کلونو کې جوړې کړی شوي وي. د مخالف ډلو په وینا چې عدالتي کمیشن دې په بهر ملکونو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د کمپنیانو تحقیقات وکړي دا دې هم معلوم کړي چې پیسه په کمو ذریعو ترلاسه کړی شوي او د جایداد تفصیل څه دی. په ضابطې کار کې دا هم ویلی شوي چې قومي احتساب اداره نیب او قومي تحقیقاتي اداره ایف آئی اے په شمول ټولې وفاقي او صوبائی ادارې به د کمیشن پابند وي. عدالتي کمیشن به کولی شي چې د قانون مطابق سزا ورکړی شي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی د عدالتي کمیشن ضابطې کار په اړه وینا وه.
جو هم ایک سنجیدہ تحقیق چاہتے
منگ سنجیدہ پلٹنی غوختی نو د ضابطۂ کار لپارا جوڑ کلی شوی دا اسناد د هغې ټول مهم اړخونه پوره کوي.
د ذکر ده په دې غونډه کې د قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي غړو لخوا دا موقف مخې ته راغلی و چې په وزیر اعظم تور ثابتېدونه پسې د استعفی غوښتنه وکړی شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو څېړلو لپاره د یو واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي. دا رپورټ تاسو ته زموږ همکارې رابع اکرم خان وړاندې کړه. زه بخښنه غواړم چې ما تاسو ته وړاندوي چې دا رپورټ درته احمدالله وړاندې کوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د وزیر اعظم نواز شریف پر بچو د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو په لټنو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو سفارشاتو جوړولو کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی پلټنې غواړي خو جمهوریت ته نقصان رسول نه مني. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي او په سر کې ترې حکومت ته وړاندې کړو سفارشاتو په اړه نور معلومات غوښتي.
په دې سفارشاتو کې دا ډېر تفصیل سره راغلي وي چې څنګه به د سپریم کورټ چې کوم کمیشن جوړیږي چې هغې سره به څومره اختیارات وي. نو د اپوزیشن چې سفارش په کې ډېر اختیارات او سفارش شوی دی چې هغې سره مکمل اختیار وي چې هغوی ډېر دقیقې څېړنې او چې چا خبره چې ساینسي څېړنې یعنې فورنسک انویسټیګیشن چې هغې وکړی شي. څنګه به د پاکستان حکومت ټولې ادارې هم د دې کمیشن په واک کې وي او څنګه به دوی بهر نه هم ماهرین
او تاسو د کمیشن د پاره خټک صاحب وخت معلوم کړل چې په دومره وخت کې به دوی خپل تحقیقات پوره کړي؟
مونږ دا خیال دی چې چونکې دې کې خو اوس پورې خو 200 نه زیات پاکستان نمونه دي. خو چونکې اپوزیشن پارټۍ په دې خبره ډېر ټینګار کوي چې چونکې محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم دی ملک نو چې هغه باره کې تحقیقات چې دي دې ته ترجیح ورکړی شي. مګر دا یې ویلي چې تحقیقات ټولو خلکو خلاف وي زیار چا نوم چې راغلی دی په دې کاغذونو کې. نو په دې چې کوم دی لومړۍ مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ باره کې تحقیقات دي نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یوه میاشت نور هم ورکولی شي او بیا دویم مرحله کې چې دا ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي
او خټک صاحب ځینو اپوزیشن ګوندونو دا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي ځکه چې کاغه یي د وزیر اعظم په حیث نو بیا خو کمیشن کار صحیح نشي کولی او د هغوی څېړنې به هم شفافې نه وي. تاسو په دې اړه باندې څه خبره وکړه؟
په دې کې د عوامي سرکاتۍ رائے داوا چې اول دې تحقیقات وشي او تحقیقاتو نتیجه دې معلومه شي. دلته کې قانون کې یو منظم یو مجرمي الزام جو لگی نغم زینی نخو چو پوری چی اگلی سے حقیقات نہیں شیئر مجرم نہیں نو مونگ دا خیالو چی حقیقات انتظار پکار دے او مونگ سر دے کنی وطن پاسی نمائندگانم دا خبره پرونم هغوی دا خبره کړې وه نه نه مونږ دغه موقف وو نو ځکه په دې چې کوم سفارشات لیکلي راغلي دي په دې کې دا د استعفا خبره ځکه نشته چې زموږ پارټۍ او کمیونیټر پارټۍ والا دې سره اتفاق نه وو نو خو دا چې پیپلز پارټۍ او پی ٹی آئی او د نورو پارټیو خپل دغه موقف انفرادي توګه باندې ساتلی وي خو زموږ موقف دا وو چې که فرض کړئ استعفي غوښتنه کوي نو باید تحقیقات او ضرورت څه دی یا خو مطلب دا تاسو مخکې یو فیصله لکه چې کړي وي که نه چې دی ګرم دی او استعفا وکړو بیا زموږ خیال دا وو چې تحقیقات اول پکار دي او تحقیقاتو نتیجې د راتلو نه وروسته بیا دې باره کې یو موقف اختیارول
پکار او خټک صاحب ځینې خلک داسې یا ځینې څېړونکي داسې اندېښنه لري چې د دغه پاناما پیپرز یا دغه اسنادو د مخې تراتګ وروسته ځینې خلک غواړي چې په لوی لاس باندې د جمهوری حکومت ته نقصان ورسوي تاسو اپوزیشن ګوندونو په دې باندې هم خبرې بکړي خامخه دغه اندېښنې لرې کول لپاره تاسو خلکو ته څه جواب لرلی شئ
ارزاده چې په دې کې د مختلفو ګوندونو مختلف نظر دی لکه چې ما ارزو کړو لکه چې عوامي مشر پارټۍ نظر دا دی چې یعنی څېړنې په کار دي حکومت د راغورځولو کوشش نه په کار د څېړنو نه مخکې دغه څه غوښتنې نه دي په کار استعفي غوښتنې نه دي په کار یا مثلا داسې مظاهري احتجاجونه په کار نه دي بلکې عدالتي تحقیقات ته انتظار کول په کار مونږ چې دا خبره کوو نو زموږ نظر کې دا خبره شته چې پاکستان کې همیشه دې خبرې ته احتیاط په کار وي چې مرض به ختمو مریض خو به نه ختمو که نه جمهوري نظام ختمولو کې خو ملګري کېږو نه البته جمهوري نظام ته څه نقص راغلی وي که مشکل راغلی وي د هغې د حل لپاره به قدم اوچتوو
دا افراسیاب خټک چې ویلی په پاکستان کې د پوزیسون ګوندونو خوځښتونه باید جمهوریت ته تاوان ونه رسوي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا بنو ته ورغلی و. نوموړي هلته د ځینو ترقیاتي منصوبو اعلان وکړ. هغه د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکې وکړې چې د خلکو لپاره د کار پر ځای د مظاهرو سیاست ته پام اړولی دی. د نواز شریف د دې دورې پر مهال د قبایلي سیمو ځوانانو احتجاج هم وکړ، ځکه چې د دوی په خبره د وزیر اعظم په خبرو کې د قبایلو لپاره څه نه وو. عمر دراز وزیر لبنو رپورٹ لري.
تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو دبرې پر مهال د یو شمیر ترقیاتي منصوبو اعلانات وکړل چې پکې د بنو ایرپورټ توسیع یعنی بین الاقوامي هوایی ډګر او لکی مروت لپاره د یونیورسټي جوړولو په شمول یو شمیر لوی منصوبې شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف پلاوی نا کې وویل نوې پاکستان جوړولو والا سنکړي او دا به مونږ کړو. نورنګ نا ګانډي چوک، بنو، ډومیل، کډاپا، ګمبیلانا، ډیئی خان پورې، انډس هائی وے او مرمت کار اعلان کړو. بنو کورم ګړی پاور هاوس ته 2 میگاواټ نه 3 میگاواټ بجلی پیدا کولو توسیع اعلان کړو. بنو ایرپورټ توسیع او بین الاقوامی ګرځول، بنو 15 یونین کونسلو ته ګیس او لکی مروت لپاره د یونیورسټي اعلان کو، او د پاک چین اقتصادي رهداري نه بعد د غلطه ډیر ژور او ښه اثرات مخې ته راځي. که څه هم د بنو لپاره د یو شمیر لویو منصوبو اعلانات وشول، خو بل طرف ته شمالي وزیرستان مشران او ځوانان ګیله من ول چې وزیر اعظم دغه دوره کې د دوی هیڅ ذکر نه وکړو. شمالی وزیرستان یو مشر ملک نثار علی دغه مهال مشال تا وویل
وزیر اعظم پاکستان د بانی کیما دوره وکړه، د بانی د پورا د جنوبی ازرا د پورا کیم اعلانات د وکړه، هغه خوش عین دی پابون دی میر مشکوری دی دا او چون کی میر د شمالی وزیرستان متاثرین بکره خلق چې هغه د وفاق سره تعلق سوتی میر د شمالی وزیرستان د پورا د خصوصا د واپسی و د میش کیم نره مشکلات دی د بهلی د میش بازورین رنگ شول کری رنگ شول غه متعلق د اسه قسم ذکر و نکړلو. لہذا په دې خبره باندې د مایوسه اظهار کی یا کیما سه پس نه ما پېښولا هغه شه د میر د شمالی وزیرستان ذکر نو
د بنو سیدون کې عبدالسلام وای دغه اعلان شوی لوی منصوبې دي چې د بنو راتلون کې به بدل کړي. خو چې تر اعلانونو پورې محدود نه شي.
ډېرې غټه غټه منصوبې دي چې په هغه باندې اربینارې پیې لګېږي. ډېر ښه اعلانات دي خو یو خوف دغه ده چې همیشه د پوره په ملک شه چې کله داسې اعلانات شوي دي بیا خالي اعلانات وي. د بنې د عوامه دا توقعات دي چې د وزیر اعظم خبره ده، د وزیر اعظم غوندې چې هغه اعلانات نه خالي چې دا منصوبې سر ته به ورسېږي او چې سر ته ورسېږي بې مو امید دغه ده چې دغه علاقې تقدیر چې کوم هغه به بدل شي. دا د اکنامیک کاریډور چې کومه د خصادو خو میر په پښته شي متل چې للای چې چپ دوریا چې ریخ شي چې د چپ په سراوي خو دغه علاقې ته ترقی روشي.
د جلسې په دوران د شمالي وزیرستان مشران احتجاجاً د جلسې نه راووتل او بهر سړک باندې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم احتجاج هم وکړ او وزیر اعظم پر ضد یې نارې ووهلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
دی سیکشن ایک نه راواخلا، 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې ل احمد شاه اعظمی سره.
اوس هم د افغانستان په اړه دوه رپورټونه راسره دي. پیل دې رپورټ، د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغان بحران حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي. نوموړي د خبرې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې پاکستان باید د خپلې لیکلې وعدې سره سم په خپله خاوره موجودو له مذاکراتو انکار کوونکو طالبانو خلاف عملیات وکړي. زموږ همکارې فرشتې جلال زئی د افغان ولسمشر د ویان پرستیال د واخان مینپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د سرتاج عزیز د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز غوښته.
موږ د خپل دفاع لپاره مجبور یو، د افغانستان د خلکو دفاع، د افغانستان د خاورې دفاع لازمون مسولیت دی او دا جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی. موږ د هغه چا لپاره چې سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
ځینې خلک په دا باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د سیاسي پروسې پر برسیره کولو باندې یو اربیا ځان مطرح کړي د افغانستان په ارتباط، نو تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
که رښتیا هم پاکستان په دې عقیده باندې شي د افغانستان د مازلې د حل لاره جنگ او جګړه نه ده، عملاً دې اقدام وکړي، ولې پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیږي او دلته عملاً ورسره همکاري کوي، لوجستیکي همکاري کوي، استخباراتي همکاري کوي. زموږ د پاکستان څخه غوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ، د تروریزم او د جګړې د ختم لپاره دي عملی اقدام وکړي.
تاسو د افغانستان حکومت وسته د سولې د څلور اړخیزو مذاکرو په ارتباط تاسو په خبرو کې یاست، آیا دا کیږي نه کیږي؟ دغه پنځم دورې په دې باندې پرمختګونه څه دي؟
تر هغه وخت پورې موږ د څلور اړخیز کمیسیون ناستو ته ادامه نه سو ورکولای تر څو پورې چې پاکستان هغه تعهدات چې د څلور اړخیز کمیسیون لاره کړی دي د هغه لپاره عملی اقدام ونه کړي. په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار موږ ویلي دي دا خبره سوي ده چې کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. عملاً ولیدل سول شي د طالبانو ډلې د دې پر ځای شي د سولې مذاکرې تک چینه جګړې ته دوام ورکړی دی. معلومه سوي ده او دا کسان هغه دي چې الته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د پټن ځایونه لري، مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده د شاملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور مرد سولې او د سولې رخصت کمیسیون لري نور ناس دوام ورکوي.
ترغه پوری به پوځي عملیات روان وینو
کاملا. ما مخکیم د توشي جګړه پر موږ باندې تپل سوي ده، موږ د مسولیت لرو چې د خپل خلکو، د خپل خاورې او د خپل نظام څخه دفاع وکړو.
مخکې داسې ویل سي و چې د افغانستان حکومت دی په ملګرو ملتونو کې د پاکستان څخه شکایت کوي، هغه دوسیه تاسو تر کومه ځایه په مخ پوتله؟
دا یو پروسه ده، کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
یعنې دا پروسه شروع شوې ده،
نو کله چې رئیس جمهور وویل همدا معنا ورکوي.
د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویان دوا خان مینپال خبرې مو واورېدې چې ویلې پاکستان د طالبانو د سولې مذاکراتو ته په راوستلو کې له زړه همکاري نه کوي. یو بل راپور دا دی چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو له پنځم تلین سره په افغانستان کې د دغې ډلې د بیا فعاله کېدو په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. افغان او امریکایي چارواکو دا منلې چې د القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره یې همکاري زیاته کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو پنځه کاله وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه د دغې ډلې نوي جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللي دي. اسامه پنځه کاله مخکې د 2011 کال د مې د میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونه د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یوه ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیځ چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي پښې بیا په دغه کړکېچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډیره وخت د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته ځیر شي یو زیات شمېر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 50 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندله چې یوازې په یوه کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپورته کړي. د شاوخوا 10 کیلومتره مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لرې پرتې ولسوالۍ شورابه کې فعالو چې امریکایي ځواکونو د 2 ورځو شدیدو عملیاتو او 3 شپېته هوایي حملو په نتیجه کې بیرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د دې هڅه کړې وه چې وښیي القاعده بیا ډېره فعاله شوې او افغانستان ته یې جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي وو القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي، دا ډله د نورو شبکو تر شا فعالیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنه کې دا وموندله چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا 20 ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه ښودي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوی ده او په ځینو ځایو کې د مالی او همچنان د ترهګری اړخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوری ریاست په 2 دورو کې د 2 عراق او افغانستان جګړو په پای ته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته د افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن سنا ته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي وو چې دی به په دې هېواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې یې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوذ ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي افغان دولت سره کړي هغه سرته ونه رسوي، نو دا جرړې بېرته هم غټېدلی شي او هماغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د بریتانیا د پخواني صدراعظم ټوني بلر هغه خبره راخیستې چې ویلي وو د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم له ړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نږدو، خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملا پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوې. د 325,000 کسیز افغان پوځ تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړې دي.
نوریاس نوری د همدې رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. په پېښور کې یوه نیمه بجه کیدونکې ده. په ټیک کې یوه نیمه بجه به تاسو د شاهین بنیرینا د دې مهال لنډ خبرونه واورئ.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو د تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د سفارشات ترغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرس پاناما اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر ملکونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د یولسو کسانو د پانسي کولو په حکم دستخط کړی دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړ وو. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رینجرز واکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي مومنټ ګوند یو غړي د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم کړی دی. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپلې دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغلته د نړیوال هوایي میدان جوړولو ترڅنګ د لکی مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم کړی دی. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند له خوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد زیاتېدو سربیره هم پر جنگ باندې معاهده کېدلې شي.
شاهین بنیرې او چې لن خبر نه د توډان د کولوسته مشال رډوی مجلې د خبرې دوه نوبت ته دا ونې سواد ته د سیلانیانو د ورتګ د کونړ د کلیزي مشایره او د مالک په نوم د یو پاکستانی فلم او نورو موضوعاتو باندې راپور نوریدل شي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیزا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې د افغانستان او پښتونخوا وروستیو کلتوري پرمختګونو ته کتنه کوو. دواړه سیمې د لرغوني تاریخ او کلتور څخه برخمنې او بډایې دي. وروستیو جنګونو او ناخوالو که څه هم کلتوري او ادبي فعالیتونه اغیزمن کړي دي، خو بیا هم کیسه په مخ روانه ده. چاوي چې د عشق خبرې ګرانې دي، ګرانې خو مینو ته اسانه دي. په روانه خبرونه کې به واورئ. سیلانیانو بیا سواد ته مخه کړي، خو په دې لاره کې خنډونه هم شته.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبر وکتل موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سواد ته لاړ شو. د بده مرغه داسې وشو چې کله درګې ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل.
له افغانستانه نورو هیوادونو ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه د یو فلم راپور لرو.
نیمه پیسې نشه راوړم سمه ده او نورې په کله چې به بهتره.
You now need to pay me to get to Australia.
مو سره څوک راسنه کوي؟
تاریخ دی وای مونږه سره لیاته زو.
د کوهنور غمی په سر لا ولاړو شو تازه ناندره یو مخبرو. کونړ کې یو پرتمنې مشاعرې ته سر ورخ کرا کو. د فراه ولایت د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبرې او شعرونه هم اوریدل شي.
خلاص کاله کې چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلی یم. زما دوه کتابونه چاپ شوي چې یو غمزپل زړه نمیږي او بل سپیشل ملغلره.
په خبرونه کې نور کلتوري او ادبي مواد او موسیقي هم لرو. بدرګه مو کړی رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. څو کاله وړاندې سوات ته وسلوالو له لاسه دومره ځپل شو چې خپلو خلکو ترې هم کډه کوله، خو اوس چې حالات مخ په ښه کېدو دي د نړۍ سیلانیانو بیا دغې تاریخي سیمې ته مخه کړې ده. خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې چارواکي وایي حکومت د سیلانیانو د امنیت د ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه دي. په سواد کې د بودایي مذهب او د نورو مذهبونو سره د تړاو لرونکو د پام وړ توکي او مقدس ځایونه شته چې د نړۍ سیلانیان یې لیدل غواړي، خو آیا دا کار شونی دی؟ د شاهین بنیري په راپور کې به تفصیل واورو.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونه امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړي دي.
مخکې دا خبر راغی د زنجیر منستې نه جاره دته کې وپار نه راځي چې موږ ګورو درګې نه دا دی پرپورټ راغی چې ډېر کسان لاغې نه واپس کوي چېرې موږ داسې پلان نشته موږ نه پرېږو پار نه یو ګروپ راغی هغه هم په سکیورټي کې راغی یہ دیر دی پستون خبر او نو داخو یو کاسمیٹکس په کارونه دي چې دی کوي کم کار دي کول غواړي نن تک یم نه خو بالکل پستورم کی دی او میریم کی دی او بلسم کی دی او اوس بم کی دی چې دی غواړي دلتا باندې.
زئی خبريال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سواد کې د خپل مقدس زینو د سیل ډیر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلتا د اسانتیا او کمی د هغوی په لار کې دیوال دي.
پابل اورز د کوریا سیاحانو چې په اسلام آباد کې وو هغه وی چیرې موږ کله اخبار کې دا خبر وکړه نو موږ ډېر خوشاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړ چیرې موږ سواد ته لاړ شو. د بده مرغه دا شو چې کله درګې ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهېږو چې کله ته امنی او د دینه د انرسي هغه شرط چوت کړی شوی. نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي د سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي
د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د ودې د ادارې د بهر ملکی سیلانیانو د مرستې د څانګې مشر علي سید بیا وایي سواد ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګرۍ ویزه لري. د دې نه علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د ان او سی اغشتې سواد ته تلی شي اگر ویزا دا ٹورسٹ ویزا ہی یا وزٹ ویزا ہی بزنس ویزا نہ این جی او ویزا نہ اگیلا پارا بیا این او سی دیر ضروری دا اس پورے دا تھائیلینڈ گروپ نہ تلی دی دا برٹش جاپانیانو گروپ تلے دے دا تقریباً چکل نہ دا ریسٹرکشن ختم شوا فار ٹورسٹ تقریباً
7 نہ 10 گروپ نہ سواد خیبر پختونخوا سیلانی سیمه دا دغلتا د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د سیمې د سیلګری سند ته ډیر زیان رسیدلی دی او د دې سند سره تړلی په زرګونو خلکو روزګار بیللی دی.
زموږ بل راپور هم د سواد ته لرغونو آثارو پورې تړاو لري. د بودا د پخو یو لرغونې ډبرین نقش چې له پاکستان امریکا ته په قاچاقي ډول وړل شوی و او تمه کېده چې څه د پاسه یو میلیون ډالر قیمت وکړي د امریکا حکومت پاکستان ته بیرته ورکړی دی. یو جاپاني قاچاقبر د دغه مجسمې د غلا کولو تور تیره میاشت د امریکا په یو عدالت کې ومانه. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د لیکنې تفصیل له هارون باچا نورو.
د بودا د پخو دغه ډبرین نقش چې بودا پادا نومیږي لسیزې مخکې د پاکستان له هغه سیمې چې لرغونی بودایي آثار پکې موندل کیږي غلا شوی و. د نیویارک یو عدالت په هغه ښار کې د پاکستان سفارت یو چارواکي رضوان سعید شیخ ته دغه مجسمه سپارلې. شیخ ویلی مخکې له دې چې دغه مجسمه پاکستان ته ولیږي ښایي هم په نیویارک ښار کې یې نندارې ته وړاندې کړي. زیاته کړې بودا پادا 1500 پاونډه وزن لري او دا چې ډېر خوخت چې د پاکستان د کلتوري ورسې یو مهم توکي ورته په لاس ورکړل شو. د تاسوزو کاکو په نوم یو جاپاني قاچاقبر چې د بودا دغه مجسمه نیویارک ته د خرڅلاو لپاره رسولې وه د عدالت پر وړاندې د خپل جرم په منلو سره 15000 ډالره جرمانه ورکړې او په خپل خوخه له امریکا وتلې ده. دغه جاپاني کس ویلی پوهېده چې دا مجسمه د خیبر پختونخوا د سوات له غرنۍ سیمې څخه په 1902 کال کې وستل شوې. د زیاته کړې که له یوې خوا یې غوښتل چې د بودا دغه مجسمې د خرڅولو په ترڅ کې ډېرې پیسې لاسته راوړي نو له بلې خوا دا ویرې هم ورسره وه چې که دا لرغونې مجسمه په پاکستان کې پاتې شي نو ممکن تاوان ورته ورسول شي. لیکنه کاږي په ملګرو ملتونو کې د تعلیمي او کلتوري چارو د پرمختیا ادارې یونیسکو څه باندې یولسیزه مخکې د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پکې موجود دي دغه ورسې د حفاظت لپاره د امریکا په مالي مرسته یو پروګرام پیل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستان په هزاره پوهنتون کې د یو استاد پروفیسر محمد ظاهر په حواله ویل شوی په 2009 کال کې چې په سوات کې د طالبانو نفوذ زیات شوی و د پاکستان حکومت پلان درلود چې په سیمه کې موجود تاریخي آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. ظاهر زیاته کړې په غربي او د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو په بازارونو کې د بودایي هنري آثارو طلب د دې لامل شوی چې دغه لرغونی توکي دغو ځایونو ته کاچاق کړل شي. لیکنه زیاتوي د جاپاني کاچاکبر له نیول کېدو څو ورځې مخکې هم د نیویارک ښار پولیسو له هند څخه پټې کړل شوې دوه لرغونې مجسمې په خپله قبضه کې واخیستې.
عاشر عظیم پاکستانی نژاد کاناډایي فلم جوړونکی دی که د پاکستان د تلویزیون یوه پخوانۍ ډرامه دومره اچھا کتلې وي نو د عاشر عظیم له نامه سره به خامخا آشنا وي. دغه ډرامه د عاشر عظیم پر کیسه جوړه شوې وه او د پکې مخکخ رول لوبولو. نوموړی چې په کوټه کې زوکړې تر ډیرو کلونو په کاناډا کې استوګن او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی او د مالک په نوم یو سینمایي فلم یې جوړ کړی چې ناندره یې راپارولې دي.
محمد محسن پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں. یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں.
د پاکستان مرکزی حکومت په سینماګانو کې د دغه فلم په خپراوي بندیز لګولې خو د پښتونخوا حکومت وایي دغلته په سینماګانو کې د یاد فلم په خودلو هیڅ ډول بندیز نشته. د مشال خبریال سراج ظهیر پر راپور لري.
مالک ملازم کو دھمکی نہیں نوٹس دیتا ہے.
کسه هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار عاشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد اواز پورته شوی نو دوی به ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازت ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د رواني میاشتې په 8 نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی و. د کومې وروستو چې په 8 اپریل وفاقي حکومت پدی بندیز ولګو او تور یہ پوری کړو چې دی فلم کې د جمهوریت او ریاست پر ضد خبرې شوې دي. کله چې مشال ریډیو دی لړکی په اسلام آباد کې د مرکزی سنسر بورډ د چیئرمین مبشر حسن نو پختل نو هغه وی چې دی فلم باندې دولس لخوا یو شمیر شکایتونه راغلي وو چې پکې ویل شوې دي چې په دی فلم کې پښتانه او سینجان په نخ کړې شوې دي او دا چې دی کې د سیاست دانانو کردار کشي هم شوې. نو دوی د وفاقي حکومت په حکم باندې پدی فلم بندیز ولګو.
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے
دے وہی چیز زمکم موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہاویا یم دے پہاگے کی خکاری لکھلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاغ پٹول ملک کے خود لکی گی خوچ دولس لخوا پر شکایت راضی نو پہاگے وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پابند دے نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مو ورتا ہم ورکو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان ہو. خودی دوران دولس لخوا مونتا ددی فلم ارزید شکایت راتل شروع شو او چې کله دا ډیر شو نو موږ په دغه بنیاد د قانون تر لاندې د دې پرزید کاروایی وکړه په دې اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک د ډایرکټر پروډیوسر او اداکار عاشر عظیم سره رابطه وکړه نو فقط یې دا وویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خطر راغلی خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نو پوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته. نوموړی وی
ګوره دا غي لوی جمله دا غي فلم چې زه د دې ملک چې کوم دی اوسی دن کې ما او زه د دې ملک مالک ما نو موږ ټول د دې ملک مالکان یو نو دا خبره جوړه چې کوم حکمرانان دي ځان د دې ملک حکومت غني او موږ عوام چې کوم دی او ولس چې کوم دی هغه خپل غلام غني هغه وی چې دا څنګه د ملک مالکان
در رسنیو په وینا محبوب عالم نومي وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دی چې په یو فلم د بندیز لګول او اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګول او اختیار نشته نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي.
د فلم په نړۍ کې پاتې کیږو. د آسټریلیا د کډوالو د چارو ادارې په دې وروستیو کې یو فلم خپور کړی چې ورکې د هغو افغانانو کیسه راخیستل شوې چې د ښه خوندي او هوسا ژوند په تکل کې نورو هیوادونو ته مخه کوي. د افغانستان خلک له تیرو څو لسیزو په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو اوس مهال دوی ته کمه پاملرنه کیږي ځکه چې د نړیوالو پام د سوریې، عراق او د نورو هیوادونو کډوالو ته اوړېدلی دی. زموږ همکار احمد شیبر د مهاجرت فلم په اړه راپور درته وړاندې کوي.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بهتره وي.
یو ناو نیډ ټو پې می ټو ګټ ټو استرالیا.
موږ سره څو پرسته نه کوي
ترشتیا وای مونږه استرالیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم دغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی. دا فلم په درو هیوادو افغانستان، مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی.
د تر رسیدو لپاره مونږ هر څه لاسه ورکړه. ازوان کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه. هغه د طالبان له خوا ووژل شو. مونږ باید هم د تخپل ځانونه ووژنه کنه نو تاسو مونږ بیرته لیږئ.
یو کال کېږي چې مونږ دلته راغلي یو ښاغلیا. دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورئ نو څومره په تمه پاتې شو ها؟
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. خو د سوریې تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزې تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. استرالیا ته ډېر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې پکې کډوال د هند له سمندره پورې وځي.
مورې دا زما خوښه وه، دا زموږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه ارزویه، زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، هېڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، مونږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو مونږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زمې خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې مونږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو.
مو نوم یې کسانی چې استرالیا ګورو، مو ډېر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلی دي هغه منل شوی دی. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلی وو نږدې سل په سلو کې د کډوالو په توګه منل شوی دی، خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلې دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنی د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په نوي دقیقې فلم شپږ میلیونه ډالر لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارسي.
او فرهاد دریا هم د مسافرو سره د دوی په غم ژاړي.
مسافر چې
شو بوڑے او یار میں بالا سراشنا او مسافر او مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا او مسافر
پوست کوهینور هیری یا الماس پاړه درته راپور لرو. داغه مې تر کلونو پورې د برتانیې ملکې وکټوریې په تاج کې ټومبلی و. کوهینور الماس تر دې وړاندې په جنوبي ایشیا کې له یو نه بل هیواد ته ډیر سفرونه کړي او د ډیرو شاهانو ملکو له لاسه تیر شوی دی. په دې وروستیو کې هند د کوهینور الماس له دعوې په شا شو، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی بیا وویل دوی د دې غمی اصلي وارثین او غوښتونکي دي. د کوهینور هیرې یا الماس پاړه د فرشته جلالزی په راپور کې اوري چې دا غمی د سړو لپاره ښه قدم نه لري او د ښځو سره بخت یاري کوي.
د الماسو دغه بېسارې غمی 1.8 کرات او چې د هند لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقونو او عدالت جبهه په نوم یوه غیر حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستان غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کمار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دغه غمی انګلیسانو ته سوغات ورکړی و. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته له رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې وکتوریا په تاج کې ځای پر ځای سوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې وکتوریا لمړینې سره د غمی د لندن په برج کې نندارې ته ایښودل سوی دی. د هند لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپله لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنګ کې د انګلستان د پاوځ د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی و. د کوهینور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ او بیا کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه یې وغوښته دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه و ته شش ګوم نه لري، بدبختی ورته راوړي، نو له دې امله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې شی دی. د برتانیې حکومت په 1906 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویلي چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي که موږ یو شی ستون کړو نو بله ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
په پاتې خبرونه کې په افغانستان او پښتونخوا کې د شاعرانو له تازه هڅو تازه کلامونو خبرې گئی. لومړی ورځو کونړ ته، هلته مو د یوې مشاعرې خواږه درته راټول کړي دي. د محمد مختار اسرار شعر ته پام وکړئ.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړي پورته کېږي ترې ټپیزې، شور او زور دي هغې شوی جوړوي راته سری دي سیندا ته په هغه لور دي چې راوړي راته غمی دي.
شفیق الله رمزور له پکتیانا د کونړ مشاعرې ته ځان رسولی و.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت دفار و لس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب مه نیسئ، زمونږ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چا نه کېږي له وس جنازې. حلالوي مې حیوانات راته بغارې وخي او راته خان دی بنی آدم راڅخه خوند اخلي.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ترنم کې خپل شعرونه زمزمه کړل. وارث سیرت او قیام خیام ته غوږ شئ.
د کونړ سیند د لږ د کونړ د کونړ سیند د کونړ
دي او زمون ما کی زان نوینا د کوم نړ د کو نړ سین د پ ما غرانا د کو نړ د کو نړ سین دا بیګا می خو کی ست سبیل د لیدنا د کو نړ د کو نړ سین دا پیدا رخیبڑی او زمون ما کی زان نوینا د کو نړ
له کونړه فرا ولایت ته ورسو او د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبرې او شعرونه در باندې اورو. نوموړي د شعر سو کتابونه چاپ کړي او تکړه سندرغاړو هم د د شعرونه سندریز کړي دي. د خپل ژوند او فن پاړه وای
سي ټاټوګي فرا ولایت او د خاک سفید ولسوالي او د غورچی د کلیم او د پنځلس کاله را پدې خوا په نیمروز ولایت کې ژوند کوم او همدلته اوسېږم. زما ادبي کارونه خو د دیارلس یا د څوارلس کاله راهیسې ما شروع کړي دي، خو لس کاله کېږي چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلی یم. زما دوه کتابونه چاپ شوي دي، دوه شعري ټولګې مې چاپ شوي چې یو غمزپلی زړه نومېږي او بل سپېڅلې ملغلره، او یو کتاب مې بل هم د چاپ ته انتظار کوي چې هغه کې ټول نظمونه دي. انشاءالله هغه به هم په ډېر ژر وخت کې چاپ ته وسپارو که ژوندو د خیر سره.
اغا نور دلسوز دو خواږه شعرونه د پخپل غږ کې
پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته. زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، زه خو د عشق په دستور نه وم خبر. راته دنیا ټوله کږه پریوته، د ځوانۍ خوند یې رانه هېر کړې مینې، د ځوانۍ خوند یې رانه هېر کړې مینې. شیرین اوس راته درنه پریوته، ما د مومن کیسه لیدلې نه وه، ما د مومن کیسه لیدلې نه وه. اوس مې مرۍ باندې چاړه پریوته. زاغانور چې د دلسوز پنګولي، زاغانور چې د دلسوز پنګولي، کلی او کور کې آوازه پریوته. اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته، پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته. یو بل شعر به هم درته وایم چې عنوان یې دی گیلی. لکه د ګلو ګېډې داسې مې ساتلې ګیلې، لکه د ګلو ګېډې داسې مې ساتلې ګیلې. ما ستا حضور لره تحفه تحفه راوړې ګیلې، چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه، چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه. د هغې ورځې مې د ځان سره لیکلې ګیلې، ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي، ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي. د زړه پر سر مې د ښکارا دا غم لړلې ګیلې، ما ته د ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه، ما ته د ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه. ځکه مې نن راټولې کړې دا سپېڅلې ګیلې. دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله، دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله. څو ځله تا زما دل سوز راغورځولې ګیلې، ما ستا حضور لره توپه توپه راوړې ګیلې. لکه د ګلو ګېډې داسې مې ساتلې ګیلې.
درنو اوریدونکو، د مشال رادیو مجلې دا غنه په همدې ځای پای ته رسیږي. بل او نه بعد نور مطالبه سره ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیر سخت را باندې کیره یا هر څه ته نه
شو مکمل مؤسسه تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.